اوریدونکو د نن ورځې د مشال رادیو د نه ساعت خبرونو په وروستۍ خبري غړی کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بستئ. نن د اتوار ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 24مه نیټه ده. په دې غړی کې به تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته د پاکستان چین اقتصادي رادارۍ په اړه رپورټ لرو او مرکبه هم پر دغه اړه دراوړو. نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته به کتنې هم کوو او په نورو هم یو شمېر موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. خو لومړی اردو فرخنداست ته چې تاسو ته د تازه خبرونه وړاندې کړي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو طریقه رد کړې. د خیبر پختونخوا د حکومت په بلنه سبا د ګل په ورځ د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه کیږي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي شام ته ځمکني عسکر لیږل به یوه لویا غلطي وي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی او ویلي دي چې حکومت باید په دې کې د دوی دریځ هم شامل کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند صوبې په سکر کې خبریالانو ته وویل د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به د اپوزیشن ګوندونو یوه غونډه هم رابلي. دغسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې دغه عدالتي کمیشن د ردولو سره وویل
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو
دا یہ ٹوکی کڑی دی میاں صاحب پدی کے ساسو نوم راغلے دی پدی کی نور چا نوم نشتا خو کاروباریان دی کاروباریان سره با ایف بی آر ادارہ گوری خو تاسی د ملک وزیر اعظم یہ د هیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت له بغیر حکومت نشی کولے دا جائیدادونو لکو مزای راغلی نو میاں صاحب اوس هر سپډاګه کوي.
وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې ویلي وو که د پاناما اسنادو تورونه ورباندې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن غرمه د سیمو اوسیدونکو او مشرانو په یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومته وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه په جوړ شوې کمیټې کې دې دوی ته نمایندګي ورکړی شي او د اف سي آر قانون دې ختم کړی شي. په دغه احتجاج کې د سیمې یو مشر نثار احمد وزیر وایي
نیزو دا کمیټه دا څوک نه ورپریږدي د دغه وجنه ایډوانس کمیز نن دا فیصله وکړه او دا فیصله دا کمیټه ته ورسي چې کوم دا یي چې زه اف سی آر نه مانم. بارکا چا دا د اف سی آر د مانو کې سار ورته وخځو دوه د مو د کوم نماینده نه وي.
په دغه احتجاج کې دا هم اول شول حکومت یوازې هغو مشرانو او ملکانو ته د اصلاحاتي کمیټې په غونډو کې بلنه ورکوي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو مخالفت او د اف سی آر حمایت کوي. دوی له حکومت وغوښتل چې باید د فاټا د آینده په اړه د قبایلي ولس خوښي په پام کې ونیسي. د مومندو په سوران دره کې د امنیتي عسکرو په ګاډي چاودنه کې یو غړی وژل شوی او یو عسکر ټپي شوی دی. د سرکاري چارواکو په وینا نن غرمه په سوران دره بایزو کې د امنیتي عسکرو په یو ګاډي د سړک ګاډي ښخ شوی د بارودي موادو چاودنه شوې ده چې پکې یو عسکر وژل شوی او یو جوبل دی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت سبا د ګل په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټولګندیزه غونډه رابلل ده. د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود نن مشال رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو سربیره کوریډور فرنټ او پختونخوا ولسی تحریک ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نوموړی زیاتوي
ډېر هر یو غونډې سره څه فایده کړې ده خو د هغې په نتیجه کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په عمل یو ځل نه ده شوی. دې ځلې دا واحده چې دا یو صوبایي حکومت یې کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارټو کولی نو بیا کوریډور انشاءالله موږ واپس ګټو.
د نن وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په اړه وفاقي حکومت ته یو خط هم لیکلی وو خو وزیر اعلی وایي دوی ته د اطمینان وړ ځواب نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچکن پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل هغه طالب مشران چې په پاکستان کې یو آرامه ژوند کوي دغلته محفوظ ځایونه لري باید د سولې له عالي شورا سره خبرو ته حاضر کړي شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاجی سره لکتنې وروسته د سولې هیله خودلې ده. بلخی د امریکا غږ ته ویلي چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی د سولې خبرې به په یوه میاشت کې بیا پیل شي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي باید غربي هیوادونه په منځني ختیځ کې په اسلامي دولت وسوالې ډلې فشار جاری وساتي او د دوی له کنټروله ټولې سیمې آزاد کړي. ولسمشر اوباما چې د برتانیې په دوره دی او نن به جرمني ته ځي په خپلو خبرو کې دا هم ویل دا به یوه لویه غلطي وي که چیرې امریکا، برتانیا او نور غربي هیوادونه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک لري کولو لپاره ځمکني عسکر استعمال کړي. هغه وایي باید غربي وادونه په نور خواو لکه روس او ایران د شام د شخړې د هواري لپاره زور راوړي. ولسمشر اوباما به نن جرمني ته ځي او هلته به د جرمن چانسلر انګلا مرکل سره د شام او یوکرین په شمول په یو شمېر مسلو خبرې کوي. د ایران ولسمشر وای هیواد یې له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخه یې نیولې او دغه سخت دریځه ډلې نه ده پریښي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکه ټینګه کړي. حسن روحاني دا څرګندونې پرون په تهران کې د ملګرو ملتونو په مرسته په یوه جوړه شوې غونډه کې کړې دي. د ترکی وزیر اعظم ویلي په غیر قانوني توګه یونان ته د تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د کډوالو په اړه د ترکی او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې سختې نیوکې شوې دي. احمد داوتوغلو دا خبرې پرون د جرمني له وزیر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي ټولنې لوړپوړو چارواکو سره په یو ګډ خبري غونډه کې کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو وردل چې فرخنده سره دوړل د کول تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وري پاکستان طریقه انصاف سباله د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندي ځه غونډه را بللې. د پاکستان په وزوای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه قسمه توپیره عملیات ترسره کوي. خو د دې هیواد د پوځ یو پخوانی بریګیډیر بیا وایي حقاني وسلوالې ډلې ته کوم خاص نقصان نه دی رسېدلې.
اوس آیا هغوی ته نقصان رسېدلې شوی؟ زما په خیال باندې فلحال هغې ته څه داسې ډېر لوی نقصان نه دی رسېدلې. او هغوی چې کومه عملیاتي د هغې یو قابلیت دی هغه موجود دی.
په کابلی سیمو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي رضاکار وایي د ځاني او مالی تاوان پر وخت د صحت کارکونکو ته ورکړل کیدونکي مراد د دوی ته هم ورکړل شي.
او جو ته خطر اور کی مت یاد مار ور کی په وردا یا ته مسره متدان د پکیج مو منظور شي مودانه غوړو چې مو مړو شو ور کی یا مو مرګل مړ شي ور کی خو بیا سوند پته نه لګي او خطر ده.
په وزیرستان کې کابلی مشرانو د ابسیار قانون پر ضد مظاهره کړي. او د باجوړ جنسي یو ماشوم چې پلار یې په جنگ کې مړ شوی وای
لیس مون می جون دی رو پلان می مړ په جنگ کې مالې ور سره اورل مالې کېړي راوړي مالې مړی راوړي.
لمشال رادیو سره اوسې. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې پاکستان طریق انصاف ګوند سبا لا د ګل پورز د پاکستان چین اقتصادي راهداري په ټول ګوندي ز غونډه را بللې چې پکې د ګوند مشر عمران خان اهم ګډون کوي. یاد ګوند تور پورې کوي چې مرکز له خبر پښتونخوا سره مخلص نه دی ول پښتنو سیمو تیریدونکو اقتصادي کاریډور پنجاب تړوي. خود مسلم لیگ نون په مشري مرکزی حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي راهداري ګټي به ټولو صوبو ته یو شان رسیږي. نور تفصیل له پیښور د مشال دیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سمله غړي او پخواني د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی مشال لیړو ته وویل چې د چاینا پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو پښتونخوا او د پاکستان خبره ده او دا صرف د پاکستان تحریک انصاف نه بلکې د دې صوبې د هر وګړي د حق خبره ده. دوی ویل چې دوی سره د پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونه سلا دي چې مرکز دوی سره په دې منصوبه کې مخلص نه دي او د دې لاره د پښتون مېشته سیمو په ځای د پنجاب نه تیرول غواړي. ځکه چې د دوی په وینا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله چې کله هم په واک کې راغلې ده د هغوی مقصد صرف د پنجاب پرمختګ وي او نور صوبو ته خپل حقونه هم نه ورکوي. د عوامی نیشنل ګوند مرکزی سیکرٹری جنرل می افتخار حسین هم مشال لیړو ته ویل چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی حکومت د خپل 28 مئی لوز نه پشا شوی دی او دوی د اقتصادي راهدارې د غلارې د پښتونخوا پر ځای د پنجاب نه تیرول غواړي. ولې دوی اوس هم صوبایي حکومت سره پکله کولاړ دي او چې د صوبایي حکومت څخه غوښتنه را همغه د دوی هم غوښتنه را بلخو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د شانګلی نه د صوبایي اسمبلی غړي رشاد خان مشال لیډو ته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل وعده کلک ولاړ دی او چې هغوی قوم سره په 28 مئی کم لوز کړی وو هم هغه منصوبه به عملي کیږي او کچره مرکزی حکومت په رښتیا د خپل لوز نه وروسته شو نو دوی به هم مخالفت وکړي.
پاکستان کې دنده دا کوم ډیسکشن جاری ده کوم ډیبیټ جاری ده کاغه صوبایي حکومت طرف نه ده کاغه نور دا پاور دی او دا خبرې کوي دا یقینا د پاکستان خلاف سازشونه یې سره کده منصوبه زمون کې په تزیره مسله راشي تر نن ورځې مونږ ته دا نه ښکاري مونږ دا سازشونه غړو کده چې د نقشې چینج کولو کوشش کیږي کوم چې ورځ نه نقشه دا بالکل ټیک ټاک مونږ باندې مخالفت کوو.
دا شوکت یوسف زاده په وینا سباله وزیر لهوس پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر کې دغه ټولګوندي غونډه کیږي چې پکې بعد مخالف ډلو په شمول د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله هم ګډون کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اور دن کو ہم دے موضوع کی پاتی کی گو پدی ورستیو کی دا خبر پختون خواست سیاسی گندنو لوفاقی حکومت دا چین پاکستان اقتصادی پروژه پا برخه کی دا صوبی حقونو ترلاسه کولو پا مخه دا کاریدور فرنٹ یا سیاسی اتحاد جوڑولو اهم اعلان کرے اور ڈاکٹر سیدال مسود جی دا دی مشر ٹاکلے. زمگ همکار گولیاز لڈاکٹر سیدال مسود سر مرکا کرو پا سر کی تری پختلی چی پا کامپرنس کے با کوم کوم غوندونه غډون کوي نو موړ وای
د ټول ناول خبره ودا ده چې دا طریقه انصاف طرف نوم دي ته ول انصاف نه دا د صوبایي حکومت طرف نه د ټول آل پارټیز کانفرنس را غوتل شوی دی په دې کې په پارلیمنت کې دننه ټول پارټي دعوت شوی دی او د پارلیمنت نه بهر ټول پارټي دعوت شوی دی په دې کې به ونیو کر پارټي ان پی ولی مزدور
ڈاکٹر سید عالم حکومت مانی بوختنی دی دا پاکستان او چین ترمین د اقتصادی راہدار پاڑا مانی
کې به چې کوم اعلان به وفا کوکو په باندې عمل یو ځل نه شوی دې ځل دا واحد ال پاتې پېښلام چې دا یو صوبایي حکومت کوي یعنی مخکې خو په سیاسي پارتو کولې نو بیا کریډور انشاءالله موږ واپس کړو.
دا د کریډور فرنٹ یا د سیاسي اتحاد مشر اسد الله مسعود چې تاسو له دې خبرې اوریدلې په دغه چین پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه کړې وي سبار دي غونډه کیدونکې ده.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال برکا
په یو نیم بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټ د پاسا سلورو بجو
مشال رادیو ته وګستئ. اوریدونکو په پاکستان کې پوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د حکومت لخوا د دلتي کمیشن ضبطه کار رد کړي او له حکومت یې غوښتي چې په دې مسله کې د اپوزیشن ګوندونو دریز اهم شامل کړي. اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم په دې مسله کې د دولتي کمیشن جوړولو خبره کړي او قام ته یې په خپله وینا کې ویلي دي کچرې یو الزام پر هم ثابت شو نو استعفا به ورکړي. تفصیل لګولای زرو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پانام اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دی باید وزیر اعظم ټولو اپوزیشن ګوندونو سره په دې معامله مشاورت کړې وي. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه پرون د سند په سکر ضلع کې خبري کانفرنس پر مهال ویلي کچري حکومت د پانام اسنادو په اړه عدالتي کمیشن لپاره اپوزیشن سره یو ځای ضابطه نه جوړوي نو دا کمیشن د قبلولو وړ نه دی. خورشید شاه ویل د کمیشن په اړه به ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشرانو غونډه راغواړي. نوموړي زیاته کړه کچري حکومت د کمیشن په اړه د اپوزیشن ګوندونو دریض شامل نکړو نو بل لار به خپل کړي. بلخو د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال عدالتي کمیشن رد کړي او ویلي دي
مزاق کیا ہے میاں صاحب آپ کو اپنی صفائی آپ کا نام آ گیا ہے
دا یہ ٹوکی کړي دي میاں صاحب پدې کې ستاسو نوم راغلي دي پدې کې نور چا نوم نشته خو کاروباریان دي کاروباریانو سره به ایف بی آر اداره ګوري خو تاسو د ملک وزیر اعظم یې د هیواد وزیر اعظم د اخلاقی قوت له بغیر حکومت نشي کولای دا جایدادونه له کومه ځای راغلي نو میاں صاحب اوس هر څه په ډاګه کوي
کی کدر سے پراپرٹی آئیز تو ان کو میاں صاحب کو اب یہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گی چیزیں ساری.
عمران خان زیادہ کڑا کچری د دوی غوختنی نه منل کیږي نو په سړکونو با په احتجاج لاس پوری کړي. اپوزیشن ګوندونه په داسې حال کې د پانا ماستا د پاړه د پلټون لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د جمعې په ماخام میاں محمد نواز شریف قام ته په وینا کې ویلي وو چې مرکزی حکومت د پانا ماسنادو د عدالتي تحقیقاتو په هدف د کمیشن جوړولو لپاره د سپریم کورټ رجسٹرار ته خط استولی. خو دا وخت د سپریم کورټ چیف جسټس د ترکیه په دوره دی او د کمیشن جوړولو کار د مې لومړی نیټې پورې ځنډیدلی دی. وزیر اعظم په هغه وینا کې ویلي ول کچرې پرې تورونه ثابت شو نو له خپلې څوکۍ به استعفا ورکړي او خپلې ټولې اساسې یې په ډاګه کړي دي. د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم د بچو نمونه شامل دي. د هیواد اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم د استعفا ورکولو غوښتنې هم کوي.
اوسونکو څنګه تاسو په رپورټ کې هم واردلو چې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو دستاویزاتو پر اساس جوړ د نړیوال تحقیقاتي جرنالیزم څانګې په رپورټ کې راغلي دي چې په دغه اسنادو کې د پاکستان د وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي. پر دوی تور دی چې د ټیکس پیسو څخه د بچ کېدو لپاره یې خپلې پیسې په دغه کمپنیو کې بندې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلي سیمو د صحت محکمې چارواکي وایي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد کمپاین کې د کارکونکو او رضاکارانو د ژوند خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. خو بیا د پولیو ضد څاڅکي ورکونکي رضاکار وایي د ځاني او مالی تاوان پر وخت د صحت کارکونکو ته ورکړل کیدونکي مراد دی باید دوی ته هم ورکړل شي. نور تفصیل د تارک کورکزی په رپورټ کې ورو.
په قبایلي سیمو کې د پولي مرض پر ضد څاڅکي ورکولو مهم پر وخت ممکنه ده تر هغه رخ کار کېدونکو ته معایزه ورکولو لپاره چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې به د پولي رضاکار هم شاملول شي. دغه خبره د فاټا حفاظتي ټیکو د پروګرام یو مشر ډاکټر اختیار علي مشال لډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ډاکټر اختیار علي وایي کم کارکونکي چې د پولي مهم په وخت مړه ژوبل او یا وتښتول شي هغوی ته معایزه ورکول کیږي خو د پولي رضاکار سره د صحت محکمې لخوا تر اوسه داسې مرسته نه ده شوې.
گورنمنٹ پہ دے دو پارا سوچو کچھ دو پارا میو سیون ای ڈی پی اس کی وا چ آخه کې بده انجرډ او کم شهیدان شي دوه کمپنسیشن ورکو. نو دا اوس مو ریسنتلی یو کال مخکې دا پیسونه پر کړه یو پولیو کې یو ولنټیر کار کوي یو ګورنمنټ ولې لکه پی ای ټیکنیشن ویکسینیټ دی.
د صحت محکمې د چارواکي به خبره ده هر وژل شوی کس په سر لس لک روپۍ معایزه مقرره شوې ده. خود پولیو کم رضاکار دی د هغه کورنۍ ته درې لک روپۍ ورکول کیږي. روغتیایي چارواکي ډاکټر اختیار علي وایي د پولیو رضاکار ته د یو لسی وګړي په شان معایزه ملاویږي چې هغوی سره د مرستې دغه کچا ډیره ټیټه ده. بلخوا د کورمې یو کس د پولې په مهم کې د یو رضاکار په توګه کار کوي. مشال لډیو ته وایي د پولې مرض پر ضد چې کم جنگ روان دی په هغې کې د دوی رول ډېر مهم دی، نو په کار دی چې د دوی هم هغه شان خیال وساتلی شي کوم چې د نورو کارکوونکو ساتلی کېږي.
موږ د موبایل ټیم سره تعلق لرو او زیات خطره ورکي مو ته مارګ ورکي د هرې وي لکه د سپای پوری دی نور مطلب چلوکي بس کول دی مودي ورکي او د مې مودا یې د مو سره بالکل حکومت ظلم کوي په کور دایا ته مو سره متدان د پکیج منظور شي مو دا نه غوړو چې مو مړ شو ورکي مو مرګل مړ شي ورکي خو بیا سون د پته نه لګيږي خو خطر ده.
په پاکستان کې د پولیسو په کارکونکو وخت نه وخت وسلوال بریدونه تر سره شوي دي چې پکې زیاتره پیښې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستی ځانمرګي برید چې څلور شپېته کسان پکې وژل شوي او وروسته یې یو وار بیا په پاکستان زور راوړی چې پر خپل ځمکه د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر مشرې الیزابت ټروډو تېر ورځ په یو بیان کې وویل په پاکستان یې ټینګار کړی چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره د عملیاتو ترسره کولو خپله ژمنه پوره کړي. په کابل کې د نهې پر ورځ د طالبانو لخوا د ترسره شوي ځانمرګي برید وروسته د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د مئی میاشتې په دویمه پاکستان ته خپله ممکنه دوره اهم لغوه کړه. که څه هم پاکستان د کابل وروستی بمي برید غندلې او ادعا کوي چې پر خپله ځمکه د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کوي، خو له مشال ډیو سره په مرکه کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وویل د پاکستان په ځمکه د حقاني ډلې وسلوال اوس هم شتون لري. نوموړی زیاتوي
دا زما په خیال باندې هغې شمالي وزیرستان کښې خو اوس نشته دی، خو داسې د بندوبستي دا خو نه او څه افغانستان ته اوړېدلي دي څه په کورما جلسه کښې زما په خیال باندې به موجودګي وي، نو په شمالي وزیرستان کښې خو نشته دغه د حکومت دعوه صحیح ده د پاکستان. اوس آیا هغې ته نقصان رسېدلی شوی؟ زما په خیال باندې فلحال هغې ته څه داسې ډېر لوی نقصان نه دی رسېدلی او هغې چې کومه عملیاتي د هغې یو قابلیت دی هغه موجود دی.
بریګیډیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې حقاني ډلې وسلوال د پاکستان پر ځمکه موجود دي او هغوی ته دومره تاوان نه دی رسېدلی، نو بیا چې پاکستان حکومت وایي چې د حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره عملیات ترسره کړي دي او اوس هم روان دي، نو څه ګورې چې د پاکستان دغه دعوې بې بنیاده دي که څنګه؟
نو یو خوا مطلب دا ده چې هغوی دا غوښتنه کوي چې دوی سره خبرې او مذاکرات په میز باندې راولی، بلخوا دوی وایي چې د دوی خلاف تاسو څه کاروایي وکړي، نو دا دواړه خو په یو وخت باندې نه شي کېدی. اوس پاکستان له دا زما په خیال باندې یو فیصلې وخت راغلی دی چې کابل حکومت سره امریکې سره دا دغه وکړي چې آیا مونږ دا خلک دی دنه لر کړو، بیا د کابل افغانستان کښې دننه جنګ هم همغسي یا یو 15% یا 10% کمی راشي او باقي وي.
نو څه وایي تاسو چې پاکستان دغه فیصله ولې نه کوي لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د ډېر وخت نه مطلب دغه هر څه را روان دي؟
ما خو ته وایي که نه چې هغه باید ډیمانډ راځي چې دغه پاکستان د مذاکراتو میز ته راولي، هغه خو افغان حکومت دغه دعوه خو نه پرېږدي. پاکستان کا بقایا رسوخ بھی خبر نہیں دیا، افغان حکومت او امریکہ نگر تیار دی کہ ندی پاکستان له صفائی پکار دو.
لکه افغان حکومت هم غواړي چې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي په خپل ځمکه باندې، امریکا هم دغه غواړي، نو د هغوی دا مطلب
دا غواړي چې عملیات وکړي مذاکرات ته راولي، دا متضاد دغه دی دغه دغه د خواست دی. دا نه شي کېدی، یا به پاکستان عملیات کوي درکوي به د خپلې خاورې نه افغانستان ته به دننه ځي او افغانستان کښې دننه هغوی جنګ کولی شي، دا څه مسله فلحال هغې ته نشته دی.
بریګیډیر صاحب، هغوی خو وایي چې کوم وسلوال د سولې خبرو ته کښېني نو هغوی سره دې خبرې وکړي، هغوی دې خبرو میز ته راولي، او چې څوک نه کښېني د هغوی پر ضد عملیات وکړي پاکستان
چې راشي. او بالکل احساس خبره ده، خو بیا هغې کښې کوم سخت موقف والا خلک وي هغه آیسولیټ او چې کوم مذاکرات تیار دي هغه دې راولي، نو زما په خیال باندې
بریګیډیر صاحب آخری پوښتنه ستاسو نه دا ده چې څه ګورې تاسو چې د پاکستان پر ځمکه کوم کوم ځای کې د حقاني ډلې وسلوال دي، د هغوی نظام ته څنګه ګورې تاسو، د هغوی مرکزونه کوم کوم ځای کې دي او په کوم حالت کې دي؟
نو ګوره زما په خیال باندې هغوی خو مرکز اوس په افغانستان کښې دی، هغه پاکستان کښې موجود نه دی، یا څه نه څه د هغوی کسان چې کوم دي نو هغوی کېدی شي د پاکستان بندوبستي دا خو کې وي، خو عملیات دې نو زما په خیال باندې وزیرستان کې د سہولت نشته چې هغه هلته مرکز قائم کړي، نو هلته مرکزونه شته، نه هلته آبادې شته. نو زما په خیال باندې شمالي وزیرستان کې بالکل د دې موجودګي هغه صفر ده. افغانستان کې دي او د پاکستان بندوبستي علاقو کې وي.
زو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان زو باجوړ جنسی ته په باجوړ جنسی کې د جنگ لوجې یتیمان شوی او ماشومان لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی چې پکې شاوخوا یو سل څوارلس یتیمانانو ماشومانو ته زده کړې ورکړل کیږي. دغه مرکز چې چا خلاص کړی دی نو هغه په خپل هم د دوو کالو په عمر کې یتیم شوی و، نو هغه وزغواړي چې کم یتیمانان ماشومان دي هغوی ته زده کړه ورکړي. نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د ترهګرۍ ځپلو یتیمانو لپاره یوازینی یتیم خانه چې پکې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم ښایل شي، دا سات پکې یو سر او څوارلس ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د څلوېښتو ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سینټر فار ارفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبي هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مورې په یو هوایي بمبار کې وژل شوي دي او په خپل هم زخمي شوي، مشال ریډیو ته دا خبرې وکړې.
زبیر احمد مامون د مینی مونږ کور مور او پلار او یو تندر مې غم کور و. زما پلار خواته ناست او یو تندر مې کار کاو. به مونږ ځان نه خبر پلار ملکین داس جات دي هغه به بمباری وکړه. مونږ ځان خبر ما د اثر خو کښیو لاسونه مې خو کښیو شونډه د غاښونو مې دښې وکړي. غاښونه هغه خطي بیتره راخت مات شوی او یوم کې تندر مې یوم کې مور پلار یوم پکې بل تندر و د غې ګلس غاښونه دښې.
یو بل ماشوم وای چې هغه په دې مرکز کې خوشاله دی ځکه چې زده کړې هم کوي او ویډیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوی.
ما ایمات
او تر کوم ځای
نلیس مون می جان دی روپلان می مالی په جنگ کی ماله به هر سره اورل ماله به کیڑی راوڑی ماله مړی راوڑی ډیر راځي. مدرسه دی خوخه
ا یو مدرسه کې څه
څه
شي چې تاسو خوخه
یا لوبیا اوریجی کیلی کینګاله کوربال کرکټ.
علی سردار د یاد اداري چیرمن دی او هغه په خپل هم د دوه کلونو عمر کې یتیم شویو. تعلیم پرې د کورنۍ مشرانو کړې او دا مرکز په خپل خرڅ په دې جذبه روان کړې چې ګنې کوم یتیم ماشوم اورانکاري اړخته لاړ نشي.
چې هغه په ډیپریشن کې متاثر شوی دی یا په هغه باندې بم راخلاص شوی، نو هغه ماشومان موږ دلته زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دي. بل هغه ته موږ دینی سبق او د هغه سره سره عصري علوم د دې دوړو بندوبست کوو. د دې لپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغه ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي.
دا علي سردار پوینا چې دغه مالی پنګ ډېرې کمې دي او وی وی چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرسته نه کیږي. پولیس غږ وکړه چې باید د یتیمانو لپاره د هغوی سره مرسته وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ سیزو کابل ته د حزب اسلامي پلاوی وای د سولې د خبرو په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ پر ډیرو موضوعاتو توافق شوی. دا چې په کوم خبرو توافق شوی دی د خنومت سین په دې رپورت کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای چې له افغان حکومت سره د سولې په اړه د دوی د 15 طرحو له جملې پر 40 توافق شوی او 15 طرحې چې اختلاف پرې موجود دی تر اوسه پاتې دي. عادلانه او شفاف انتخابات، د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کول او له ګاونډیو هیوادونو څخه هیواد ته د کډوالو راستنول هغه اختلافي موارد دي چې د حزب اسلامي پلاوی ورته اشاره وکړه. د حزب اسلامي پلاوی د اختلاف وړ د دوو نورو مواردو په هکله څه ونه ویل. د حزب اسلامي نوی پلاوی چې مشري د دې حزب د سیاسي چارو مسؤل غیرت بهیر کوله، د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یک شنبې په شپه به له جمهور رئیس غنی سره وویني. خاغلی بهیر وویل د سولې د خبرو په اړه خپل ټول مسؤلیتونه ادا کړي او د حکومت تصمیم ته منتظر دي.
منګا تلپات سولغه فبرمندانه سولغواړو عادلانه سولغواړو او دې سولې دراوستلو لپاره ټول کوششونه ته تیار یو. منګا دې سولې په مقابل کې هیڅ امتیاز نه غواړو. زمنګ دې لپاره لوی امتیاز په دې ملک سولې او امنیت ته. منګا دې سولې او مذاکرات په اعتبار خپل مسولیت ادا کړی. هغه دې انګلیسي په اصطلاح چې نو وز دا توپ دې مقابل طرف او میدان کې ده.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی شاوخوا میاشت مخکې کابل ته راغلی او تر اوسه په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره خبرې کړي چې دا خبرې اوس هم روانې دي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وایي چې د دواړو لورو ترمنځ یې اختلافي ټکي جمهور رئیس ته وړاندې کړي دي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشی کېدل له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان ته د شمشتو د کمپ لیږدول هغه اختلافي ټکي دي چې جمهور رئیس به په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
اوس رئیس جمهور ته زر باسو چې ژر تر ژر ځواب بیا راکړي او موږ انشاءالله په کلي موافقه اسلامي هیئت سره ورسیږو.
که څه هم په افغانستان کې د جنگ عمده لامل وسلوال طالبان ګڼل کیږي، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې له پروسې سره به د حزب اسلامي یو ځای کېدل مثبتې نتیجې ولري.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو طریقه رد کړې. په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر خورشید شاه وایي د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به یوه غونډه رابلي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن غرمه د سیمو اوسیدونکو او مشرانو په یوه احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه په جوړ شوې کمیټې کې د دوی ته نمایندګي ورکړی شوې د اف سی آر قانون دې ختم کړی شي. د مومند په سوران دره کې نن غرمه د امنیتي عسکرو په ګاډي د سړک ګاډي بمی چاودنه کې یو عسکر وژل شوی او یو ټپي شوی دی. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا د حکومت په برنه سبا د ګل پورز د چین پاکستان اقتصادي راهدارې په اړه ټولکونډیزه غونډه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. عبدالخبیر اوچکون پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل هغه طالب مشران چې په پاکستان کې آرام ژوند کوي دغلته محفوظ ځایونه لري باید د سولې له عالي شورا سره خبرو ته حاضر کړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي باید غربي هیوادونه په منځني ختیځ کې په اسلامي دولت وسلوالې ډلې فشار جاری وساتي او د دوی له کنټروله ټول سیمې آزاد کړي. ولسمشر اوباما د برتانیې په دوره دی او نن ناوخته به جرمني ته ځي. د ایران ولسمشر وایي هیوادی له دې پلوه د ستایلو وړ دی چې د اسلامي دولت ډلې مخې نیولې او دغه سختریزه ډلې د تانه د پرېخي چې په بشپړ توګه په شام او عراق کې ولکه ټینګه کړي. او د ترکی وزیر اعظم ویلي دي په غیر قانوني توګه یونان ته تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د کډوالو په اړه د ترکی او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې زیاتې نیوکې شوې دي.
خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې فرخند اسد وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمای کې ساسل لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو او پرونو د کتابو نړیواله ورځ وا پر دغه مناسبت سره هم ساسل لپاره ریپورت لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي سراج ظاهر ته وکش.
نن د پاکستان اکثره مقامی ورسپانو خپل ادارې په پانا مالک باندې لیکلي چې پکې د پیښور نه خپرېدونکي مشر ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې حکومت بې لزنډه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ته د پانا مالک د پلټنو لپاره خط ولیکلو، خو د دې انکوائري کمیشن دایرې دومره پراخه وساتله چې کمیشن لبا په پلټنو کولو کې کلونه لګي او د دې له کبله یره د چې د پانا مالک پلټنې د زنډ ښکار شي. د ادارې په وینا چې پانا مالکس کې راغلو د ټولو پاکستانیانو پلټنې پکار دي، خو دا وخت ضروری ده چې د حکمرانانو او د مخالف ډلې چې د کوم سیاستدانانو نمونه پدې کې راغلي دي چې له هغوی پلټنې پیل شي. او پکار خو دار چې لومړی د وزیر اعظم د کورنۍ د کسانو پلټنې وکړل شي او له هغې وروسته د مخالف ډلې د غړو د معاملاتو جاج واغستل شي او له دې وروسته بیا د پارلیمان د غړو او بیا د نورو پاکستانیانو جاج اغستل پکار دی. دریا اخري کې لیکي باید چې د هر چا احتساب وکړل شي او د دې سره سره چې د نیب سره کومې مقدمه پرتی دي پکار ده چې د هغې هم فیصله وکړل شي چې دارنګ د دې ملک لوټل شوی پیسې بیرته دې وطن ته راوړل شي، نو له دې ملک به غربت او بیروزګاری ختم شي او دا ملک به له قرضو هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې داین مطابق په ملک کې حکومتي وسایل تقسیمېږي او د دې وفاقي فنډونو په ذریعه د راتلونکي منصوبې او مالیاتي چارې ټاکل کېږي. کی او د دې مقصد لپاره د وفاق او صوبو په نمائندګانو باندې مشتمل یو قومي مالیاتي کمیشن جوړ شوی. د ادارې په وینا چې هر کال د بجټ نه وړاندې د نفسي ایوارډ په حق لا د دې کمیشن غونډه رابلل کیږي. خو تیر کال د صدارتي ارډیننس په ذریعه د دې کمیشن غونډه د یو کال لپاره ځنډولې شوې وه او د پخوانی ایوارډونو تر لاندې صوبو ته فنډونه ورکړي وو. ادارې زیاتوي چې اوس د اتم ایوارډ لپاره د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم ته یو خط لیږلی دی چې پکې ورته ویلي دي چې د این ایف سی ایوارډ ټاکل شوی وخت ختم شوی، باید چې د نوي ایوارډ اعلان زر تر زره وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې د این ایف سی ایوارډ د یوې صوبې حق کیږي او د دې فنډونو په ذریعه هغه خپل ترقیاتي کارونه کوي. نو اپوزیشن مشر یو اهمه او ضروري مسله په ګوته کړه، نو باید چې اوس وزیر اعظم په دې مسله باندې توجه ورکړي او د نوي این ایف سی ایوارډ اعلان وکړي چې دارنګ صوبو ته د خپلو ضرورتونو پوره کولو او ترقیاتي منصوبو لپاره په وخت فنډ ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته وګورئ. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د امن مذاکراتو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي پاکستان وایي چې دغه خبرې ترې نه دي ځنډېدلې. بلخوا د رینډ په نوم یو څېړنیز مرکز په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو او نورو ورپېښو ګواښونو ته کتنه کړې. د دواړو مقالو لنډیز درته ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
ٹائمز آف انڈیا ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د جمعې په ورځ وضاحتي بیان ورکړي چې له هند سره مذاکرات نه دي ځنډېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه د پاکستان لخوا متضاد بیانونه مخې ته را روان وو. وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روان اونۍ ویلي چې خبرې اترې نه دي منسوخ شوې، خو دا ویل کېدی شي چې دغه پروسه ځنډېدلې ځکه چې تر پټانکوټ برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ رابطې نه دي شوې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ ویلي چې خبرې اترې نه دي ځنډېدلې او دا چې د پیښې پلټنو لپاره له پاکستان نه هند ته د لیږل شوې ډلې دوره په یو مثبت او همکارۍ په ماحول کې وشوه. نوموړي وویل چې د هر قسمه ترهګرۍ خلاف د همکارۍ هرکلی کوي. بلخوا رانډ نومي څېړنیز مرکز لیکي د 1300 کلونو راهیسې امریکا او د نیټو ائتلافي هیوادونو په افغانستان کې خپلې پوځي هلې ځلې کمې کړې دي. په نتیجه کې طالبانو په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه سیوا کړي دي چې افغان حکومتي ځواکونو ته سخته مجبور لرسولي او د هیواد په کلیوالو سیمو کې کنټرول زیات شوی دی. تیر کال طالبانو د لنډ وخت لپاره په کندوز ښار قبضه کړې وه او په دې وروستیو کې د هیواد په جنوب کې هلمند ولایت هم ګواښ ورپېښ کړی دی. اداره لیکي امریکا، چین او پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره په ګډه هڅې کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې وشي. پاکستان په دغو هڅو کې یو مهم رول لري. د ادارې په خبره د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې چارواکي طالبان دغو مذاکراتو ته هڅوي، خو تر اوسه د خپلو ټولو وسایلو استعمالولو په لړ کې شمنتیا نه ده ښودلې. رینډ څېړنیز مرکز لیکي پاکستان چې دغه طالبان خپله یوه اساسه ګڼي، تر اوسه هغه طالبان نه دي نیولې او یا یې ایستلې چې مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. اداره لیکي تر څو چې داسې نه وي شوی، تر هغې داسې نه ښکاري چې په دغه پروسه کې څه پرمختګ وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته وګورئ. زو جنوبي وزیرستان ته په واړه کې د افشار قانون پر ضد مظاهره شوی. مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د لسیزو راهیسې نافذ افشار قانون ختم کړل شي. یادوي چې دا مظاهره پر داسې وخت شوې چې د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلي سیمو عیني حیثیت ټاکلو لپاره کمیټې جوړه کړې چې د قبایلي سیمو دورې یې اهم پیل کړې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر په وار وار ویلي دي چې ډېر زر به د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه وکړي او د په خبره دغه پریکړه به د قبایلي ولس په خوښه کیږي. نور تفصیل لسمی د مشال ډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه مو کې دغه کبایانو دا جواب تکړه چې د مقرره کمیټه سره د لیدنې کتنې په وخت مشر ملک او عالم دی سیاري میت لیا د پښتونخوا په صوبې کې د شمولیت مخالفت وکړه. د دوی دغه نابا د قوم تیمان پریکړه نه وی. په دغه باره کې احتجاجي لاریون او جلسې کې موجود یو سپین ژیرای نثار احمد نثار وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژاغېده.
دستور قانون نه مانو، اشیار نه مانو، دا ناری وی، دا بنری وی، دا سرګردان چاو کې د دغه سرګردان حال کې جلسه وکړه. په دغه کې د هر ټپکې نمائنده او د ملکونو د چیف د فرمازای جمیل چې کوم د نمائندګي وکړه، کوم د فتوا وکړه چې می اشیار نه مانی، می زه د کمیټه څوک نه ور پرېږدي. دغه وینا ایڈوانس کې می ځمن دا فیصله وکړه او دا فیصله دا کمیټه ته ورسی چې کوم دا یی چې زه اشیار نه مانم. بارکا چا دا د اشیار نه مانو کې سار ورتا وخځو دوه د مود کوم نمائنده نه وی چې په دانه ورسته نور ځوتای د پښتانه په منځ کې لیک نه مانی.
په ونک شه د کومي اولسی ګوند مشر ایاز وزیر زیاته کړه،
ټول سیاسي قیادت، سیول سوسایټي، تاجر برادری، ټیچر، پښتاد بیتولنا، چتورا سلمان خیل دوتانی وزیر کوم دغه متفقه فیصله د چدې سیارې مایا څوک وګړي دوه می نمائنده نه وی چې دا څورا خلک روغلای وو. په دا کې ګوند دا وویل چې میز د پښتونخوا صوبا ته د میز ورګاډ کوم، میز په صوبا پښتونخوا کې دا زم کوم، میز دا ته ورګاډي چې دغه نه علاوه نه د میز کونسل خوښته نه په 40 شهر کې ترمیم خوښته نه مونږ ته صوبا خوښه دو.
ته مشرانو ملکانو یو نمائنده ملک امیر محمد وزیر وویل،
کارزور ملکو نه پیزه ملکو نو دا شیایي چې میز 40 شهر خوښته او هغه ملک پدوی چې کیمه د انګریز په دور کې د دغه قانون حمایت کړی وو، بلکې د خدای ویایې چې 40 شهر ته د قانون ویل چې کیم دي دا د قانون توهین دی. پر ترخوا په اړه کې د میز دمو کېپتای د ټول عوامو کېپتای د نوجوانانو د سپینږي د تارجيري نر د سړې د میز دمو کېپتای چې میز په خیبر پښتونخوا کې غړي دي.
دا د یادوي چې دلته په ډېر اسمن خان شه د مسعودو وزیرو وکیلانو ډاکټرانو تاجرانو او سیاسي سماجي نمائندګانو ها په واغونډه کې پریکړه وکړه چې د اصلاحاتي کمیټه د چارواکو سره لیدنه کتنه ته مخصوص قبایلیان ته بلنه ورکړې شوې او د سویلي وزیرستان قبایلي اولس او د اولس نمائندګون په دا تاریخي موقع د رایې ورکولو نه بے برخې ساتلې شوې دي. په دغه غونډه کې ها پریکړه وشوه چې په دغه باریک شبا په راتلونکو یو څو ورځو کښې په ډېره اسماعیل خان کښې لوی احتجاج کوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال رادیو ته وګورئ. د قبایلی سیمو استادان یو وار بیا د خپل مطالبه لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د غدرنه چې د روانې میاشتې د 6 نه شروع شوی په کې د استادان وای چې د تیر وار برعکس به دا ځل تر هغې دلته ناست وي تر کومې چې ورته د دوی د ترقۍ او مراتو ورکولو نوټیفیکیشن نوی جاری کړي. په مومند ایجنسی کې د قبایلی استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند چې د وطن پال استادانو مشري هم کوي، زموږ همکار منور شاه ورسره په دېړه خبرې کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې دا مسله خو یو وار وړاندې اهم هواره شوې وه، نو بیا دوی څه احتجاج کوي؟ نو د دې په ځواب کې نوموړی وایي،
دا وزیر اعظم پور داسیز اور دی دوی مون سره وعده سفران منسٹر او کړه چې ما وعده رته نن 100% کارو شو سنه کړه ان نه از روته او دی افتنی مکه بس تاسو نوټیفیکیشن او شی او بس مون قبایلو بس مون تابع عمل وکړه مونږ مون سره سلور مشته او شی هغه دوکاو هغه مون سره دوکاو کړه او هغه کې هیڅ پیشرف نه ده شوی او ډایریکټ والا ټول معاملې دلته اسافدار چې دې د فنانس خبره او هغه نه هر به روپۍ چې کم ده هغه باندې واره ناراضي او هغه اخواتال مټول کار اخلي نو اوس خبر اور چسنگ منگ راڈو کو 20 تاریخ ادل تھا چین آسو سینیٹر جو دودرے رہوا تھا ابھی واک آؤٹ ہو کا اب تادا چسان منسٹر ہم ہوئے چھ زم شرمندہ شو ما وعدہ کرے وا اور زما خبر لسو ترجین اور کئی جمعے پور تبیا ٹول سیاسی قائدین اور زمن سونا ایم این ایز اور سینیٹر سی جی ابھی تو واک آؤٹ ہو کا دل تمنگ لڑا لا اور ابھی من تو ویل چھ گل فورس بن نوٹیفیکیشن کئی
سامدا دار تو سو ہے چھ سبال اور از یعنی د گل راستا سر کی خودل شوی د چھ پدی باندے با حکومت یو نوٹیفیکیشن جاری کی یو سو عملی گامونه باخلی چې تاسو پاغي مطمئن کی کدا غونه شي مخ کم سخیال دی
چې دا ونه شي نو سینیٹرز او ایمنیز کچ مونږه هغه تا گیله کړي وا مونږ خپل سپیچ کې هغه ناس دا گیله کړي وا چې مونږه درس کا مونږه د پنجاب حکومت مونږه د خپل حق نه راکې نو تاسو دلته سره مونږ را دي ګلی سې هغه د غیرت او د دغد واجی هغه دویل چې مونږ در سره نو دوی درنکه به مونږ سره هغه ول چې دا غې پورې بتاو سره مونږ ناس یو حد تا دا چې مونږ به دن نم د تلو کوشش کوو خو دا زمونږه د عزت مسله ده او دا نوټیفیکیشن به د ګل فور از مونږ راوړو چې مونږ حکومت سره کمټمنټ سره نوټیفیکیشن دی مونږ له اونک نو دا دل تا منگ رزو او منگ با مخ کیو تاسو برا پسیستی او دا حق چی کم دید ابا منگ پا سوال ورشه پا قانون او پا دا غی نمانی نو منگ بزو او منگ با کینو دلتا او دست تاسو مخ کی بای تاسو برا پسیه و ریکارد با
مرجان خان چه تاسو ته مخکیم تسلی در کړی شوی و د سیفران وزیر یو زیموار چارواکی دغه حکومت اغه مسله ونه شو نو سبا غواړی تاسو چې تاسو ته څه قسم نوټیفیکیشن یا څه قسم ګارانټی در کړی شي نو تاسو به د احتجاج ختموي
نوټیفیکیشن پیر کټ زم ما ان اس دا غته ملاو شي نو دا هغه باوجود دا براوړی دا به زمون مخه تا د ټول الفا ټا ټیچر اسوسییشن ته وړاندې کوي
قبلی سیمو د استادانو د اتحادی مشر مرجان علی مومند چې په اسلام آباد کې د قبلی استادانو د احتجاج په اړه ورسره زموږ همکار منور شاه خبرې کړې وې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال لړیو ته وګستئ دی نیشن ورځپاڼې د اپراسیاب خټک لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي که څه هم په پوځ کې د درغلۍ په تورونو د اعلی چارواکو د لرې کولو خبرونه د ستاینې وړ دي خو په داسې حال کې چې په ملک کې د پاناما لیکس په حواله په وزیر اعظم نواز شریف فشار زیات شوی د پوځ چارواکو د لرې کولو خبر هم په څه نه څه ډول دې سره تړلې ښکاري نور تفصیل زموږ همکار منور شاوند کوي
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې افراسیاب خټک وایي د درغلیو په تور د پوځي چارواکو له خپلو دندو د لرې کولو خبر په داسې حال کې عام کړی شو چې لږې ورځې وړاندې پخوانی عامر جنرال پرویز مشرف د هیواد نه بهر لاړ په نوموړي یو شمېر مقدمې روانې دي او که د درغلیو او قانون د ماتولو خلاف د بلا امتیاز کاروایی خبره کیږي نو بیا د مشرف مقدمې ولې منطقي انجام ته ونه رسېدلې افراسیاب خټک وړاندې لیکي چې د پوځي چارواکو خلاف کاروایی په داسې وخت کې وشوه چې په ملک کې د وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پاناما لیکس له وجې فشار زیات شوی دی د لیکوال په خبره که څه هم په دې مسله کې د نواز شریف او مسلم لیگ نواز ګوند کردار د اطمینان وړ نه دی ځکه چې دوی ټول جدا جدا نظرونه لري او ولس ته سپینه خبره نه کوي خو د پوځي چارواکو خلاف د کاروایی خبرونه او په هغې د ځینې رسنیو بحثونه څرګندوي چې دغه ګام هم په کوم خاص مقصد پورته کړی شوی دی لیکوال وایي که د درغلیو خلاف د پوځ نظر او کردار د شک نه بالاتر وګڼل شي نو بیا هم دا خبره مخې ته راځي چې کوم پوځي چارواکي په درغلیو تورن شوي هغوی به یوازې له دندې لرې کول کیږي او کنه د هغوی خلاف به مقدمې هم چلول کیږي دویمه پوښتنه دا ده چې په پوځ کې باید د صفایي دغه عمل دوام ولري او کنه او درېیمه دا چې په درغلیو کې د تورنو چارواکو خلاف د مقدمو نه به ولس هم خبرول کیږي او که څنګه او تر ټولو مهمه خبره ده چې د دفاعي بجټ په حواله به پارلیمان ته د بحث اجازه ورکړل شي افراسیاب خټک د نېشن ورځپاڼې د مقالې په اخر کې لیکي چې د پوځ یو شمېر داسې کاروباري ادارې شته چې په اړه یې د درغلیو نه صرف یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلي بلکې په دې موضوع کتابونه هم لیکل شوي. نو په دې لړ کې هم ولس د پوځ د مشرتابه دریز معلومول غواړي. د دې تر څنګ سو واره پوځ نیغ په نیغه واک ترلاسه کړی چې پکې د درغلیو او بډو رشوتونو ډېر زیات رپورټونه موجود دي. په کار دي چې دغه هم په پام کې ونیول شي. لیکوال وایي دې لړ کې تر ټولو مهمه دا ده چې د احتساب لپاره په اتفاق سره داسې یو خپلواک قومي اداره جوړه شي کومه چې بلا امتیاز د ټولو ادارو او خلکو خلاف کاروي وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د کندړ اوسیدونکي تور لګوي چې پاکستانی ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د شتون په نومه د کندړ په خاوره کې هر ورځ خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. دا خبرې خلکو د کومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل ته په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. منګل تېره ورځ کندړ ته راغلی وو. خلکو ته یې وویل ټولې غوښتنې به یې ولسمشر وزیرانو ته ورسوي خو باید ولسونه د خپلو ځواکونو او دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. که څه هم دغه تورونه د پاکستان پر پوځ لګېدلي دي خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د روح الله نوري په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وزیر او له کابل څخه راغلی پلاوی ته وویل کونړ کوزی پښتونخوا سره نږدې 200 کیلومتره غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې تل د دولت مخالفین له همدې پولې راوړي دلته بریدونه کوي او بیا بیرته له پولې اوړي چې همدې خبرې د کونړ امنیت خراب کړی دی. هغه وایي کونړ کې ستونزې زیاتې دي خو د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو له پامه غورځېدلې دی.
مرستندوی توجه د ولایت کم ده، د مرکزي ادارې توجه ورته کم ده. انکشافي برخه کې هغه څه چې لازم دي
قومی مشر حاجی عطا الله د قومونو او قبایلو وزیر ته وویل پاکستان لګی دی او د افغانستان خاوره لاندې کوي او غواړي چې د ډیورند کرخه د کونړ سیند ته راورسوي خو افغان دولت ورته لاس تړلې او چوپه خوله ناستې او د چارواکو نه حرکت ولسونه اندېښمن کړي دي.
د کومو نه خلک د دارونه راپاڅوي د شمکۍ ځای کمستان د حکومت هلته نور خلک د طالبانو تحریک په نامه راولي او زیات زیاتی سرحدي سیند را راوړي.
د کونړ پوخانی والی شجاع الملک جلالا وویل کونړ کې سرحدي ستونزې زیاتې دي خو د سرحدي پولیسو شمیر کم دی او کوم کسان چې په دندو ګمارل شوي هغوی هم په نورو ولایتونو کې د زورواکو او د ځمکو د غاصبینو ساتنه کوي. د قومونو او قبایلو وزیر محمد ګلاب منګل د خلکو د غوښتنو او پوښتنو په ځواب کې وویل
هغه څه چې ما پورې اړه لري زه او هغه څه چې په نورو ورګنو پورې اړه لري لکه د فایدامې په وزارت پورې د کلیو پراختیا په وزارت پورې د عامې روغتیا او همدارنګه د ښوونې او روزنې د معرف په وزارت پورې انشاءالله هغه به تر هغه ځای پورې رسوم، تر کابینې به یې رسوم، تر ولسمشر به یې رسوم.
خاغلی ګلاب منګل خلکو ته وویل یو شمیر ګاونډیان او وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې روان کال کې په هیواد کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي خو ولسونه باید د خپل دولت او ځواکونو تر څنګ ودرېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د اپریل د رښتمه نیټه د کتاب د نړیوالې ورځ په توګه ومانځل شو. د پښتنو پیژندل شوي شاعران وایي ک پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په نصاب کې د یو لازمی مضمون په توګه ځای ورکړل شي او هم په پښتو ژبه معیاري کتابونه چاپ کړل شي نو د لوستونکو شمیر به یې ډیر شي. پر دې موضوع د هرمباچا دا رپورټ.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو شعر و ادب اکثره مینوالو پر ټولنیزه میډیا په خپلو لیکنو کې د کتابونو له لوستلو سره د پښتنو د مینې د نشتوالي له امله سر وټکاوه. خو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر اباسین یوسفزی چې په دې وروستیو کې درېمه شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته وستې ده وایي چې د کتابونه په مارکیټ کې ښه ځلیدلی دي. اباسین البته د ټولې نړۍ د خلکو په ژوند کې د کمپیوټر او انټرنیټ زیاتېدونکي نفوذ ته په کتو سره وایي چې د کتاب اخیستل او بیا لوستل یو څه کم شوي دي.
عمومی جج مونگ اخلو نو پتول دنیا کی کتاب کلچر کھاکتے ہیں پورے کم شہر دے ذکر جی خلق اس دا نیٹ لنارے زیادہ فیدہ ہوچے دور غواری بیام دا کتاب اہمیت نہ ختمی گی ادکال دوزار سویم درہیم او غالباً جش مغم یا اوام کی چکم تجزیاتی متانیہ شروع ودا دے چی سمر کتابونا با کم جب کتاب کی گی نو پا پاکستان کی دا اردونا ہم زیاد کتابونا با پختو کتاب شوی دی پدر غمدو کی.
د عربی اماراتو په دوبای کې میشت پښتنو یو بل پیژندل شوی شاعر ممتاز اورگزی چې د هم په دې وروستیو کې خپل شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته ورکړي وایي پښتنو ته که معیاري کتاب ورکړل شي نو هرومرو یې لولي.
پښتانه کتاب لولي خو کتاب خود هم باید چې کتاب وي په کتاب کې داسې شوي چې هغه زمونږ په علم کې اضافه وکړي زمونږ نظرونو ته زمونږ فکرونو ته وسعت راکړي. نو اوس د ورځې په حساب باندې په لسګونو کتابونه چاپ کیږي د دې کتابونو معیار تم قتل پکار دي بچرې پښتنو د دغه معیار کتابونو لستل شروع کړل نو سبا خو به بیا زمونږ دا ګیله نه چې د پښتنو د لوست معیار چې کوم دی دا را پریوتې د ذوق معیار را پریوتې دا کم قسم کتاب اخلي دا کم قسم کتاب ګوري.
ممتاز اورگزی زیاتوی چې پښتون شاعر او لیکوال اول باید زیار وباسي خ شعر یا نثر ولیکي او بیا د کتاب په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړي.
زما ملګری چې کوم دی دا غي شل شل کتابونه چاپ خو ما ته خپلو مشرانو ته زده کړه را کړې وه چې کتاب چې چاپ شي باید چې خلک یې ولولي او کام ته ته کتاب ورکړي خو هغې خواري وکړه. ما چې کتاب چاپ کړو ما د ټولو مشرانو ملګرو نه رایې اخیستې وه. زما کتاب دا څو میاشتې وشوې چې دی خو اوس په مارکیټ کې نشته ختم شوی. مطلب دا دی چې زما ریاضت د مشرانو رایې هغه خبرو رنګ راوړو زما کتاب خلکو هم لوستو ملګري م راته وایي چې دوباره چاپ کړه چې چا چاپ کړی دی هغه م راته وایي چې دوباره چاپ.
اباسین یوسفزی بیا وایي که د پښتنو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې ته د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي نو ورباندې د چاپ کتابونو د لوستونکو شمیر به ډیر شي.
تخلیق کاران لیکوالان پښتنو معاشره کې د ډېر اعلی معیار پیدا کیږي خو که چېرې په نصاب کې پښتو د ژبې په حیث شامل شي نو دغه کمی به بالکل پوره شي او بیا به ټول خلک د پښتو په لوستو هم پوهېږي ګټه به تم پورته کوي. بل دا د کتابونه به هم بیا د زرو په ځای باندې مونږ شپېته زره او پنځوس زره اتیا زره چاپ کړو ځکه چې بیا به ټول خلک لولي او کتاب به ډېر خرڅېږي نو بیا به قیمت هم خرڅه شي.
د کتونکو په اند تر هغې چې پښتو ژبه د ویونکو یې د علم او اقتصاد ضرورتونه پوره نه کړي په نړیوال کچ نشي ځلېدای. د دوی په خبره د پښتنو په منځ کې له کتاب سره د مینې پیدا کولو او زیاتولو لپاره اړینه ده چې د نړۍ په نورو ژبو لیکل شوي علمي ادبي او ټولنیز آثار په پښتو ژبه وژباړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو درمنټه کوم شپږ بجې شوې دي د نن ورځې د ناسا ته خبرونه ورستۍ شیبې د نورځې چې له فرخنده صد د روستي لړ خبرونه ور
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو طریقه رد کړي. په قومي اسمبلی کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر خورشید شاوای د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په اړه به یو غونډه رابلي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن غرمه د سیمو اوسیدونکو او مشرانو په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو په اړه په جوړ شوې کمیټې کې د دوی ته نمائندګي ورکړی شي او د اف سی آر قانون ختم کړی شي. د مومندو په سوران دره کې نن غرمه د امنیتي عسکرو په گاډي د سړک گاډي بمی چاودنه کې یو عسکر وژل شو او یو ټپي شو دی. د پیښې ذمہواري چا نه دا منلي. د خیبر پښتونخوا د حکومت په بلنه سبا د ګل پورز د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه ټول ګوندیزه غونډه کیږي. صوبایي حکومت وایي دوی به په مرکز دا زور راوړي چې دغه صوبې ته خپل پوره برخه ورکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال وایي امریکا او چین باید پر پاکستان فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لندن کې ویلي باید غربي هیوادونه په منځني ختیځ کې په اسلامي دولت وسوالې ډلې فشار جاری وساتي او د دوی له کنټروله ټولې سیمې آزاد کړي. ولسمشر اوباما د برتانی په دوره دی او نن به جرمني ته ځي. د ایران ولسمشر وای هوادی لدی پلاوه د سایلو ور دی چې د اسلامي دولت ډلې مخینیولې او دغه سختریزه ډلې نه د پرېخي چې په بشپړه توګه په شام او عراق ولکا ټینګ کړي. په بغداد کې په دوه موټر بم چاودنه کې لګتر لگا 12 کسان وژل شوي دي او د ترکی وزیر اعظم ویلي په غیر قانوني توګه یونان ته تلونکو کډوالو شمیره ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د کډوالو په اړه د ترکی او اروپایي ټولنې ترمنځ د هغې معاهدې دفاع کوي چې پرې سختې نیوکې شوې دي.
اوردونکو همدې سره د مشال ډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو، خو تاسو کولی شئ چې پر همدې څپو ډیو رادیو خبرونه واورئ. خپل کوربه اسلام مومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.